په یقیني ډول باندې کله چې موږ یو انجلۍ تعلیم یافته کوو په دې معنی چې موږ یوه کورنۍ تعلیم یافته کوو او دا ډېر ارزښت لري. یعنی که دغه اوسنۍ وروستۍ سروې چې تقریبا یوه اونۍ مخکې دغه سیاتیامیه وزارت نشر کړې ده، که موږ په هغه کې دغه د مرګ ومیر کچه د اطفالو وګورو، نو هلته په هغه میندو کې چې هغوی تعلیم نه لري د ماشومانو د مرګ ومیر کچه ډېره لوړه ده په تناسب باندې چې هلته میندې دغه لري تعلیم لري. بنان د میندو تعلیم یا د نجونو تعلیم خاص ځانګړنې لري او ډېر ارزښت لري. یو دا چې د ماشومانو د مرګ ومیر کچه راټیټي، بل دا چې د ماشومانو د تربیې په دغه کې په برخه کې ډېر ارزښت لري، او بل دا چې د کورنۍ د اقتصاد لپاره اقتصاد پیاوړی کوي، ځکه چې که چیرې په کورنۍ کې نارینه او ښځینه دواړه په ګډه باندې سره کار وکړي، نو دوی کولی شي په دواړو باندې خپل د ژوند لپاره ډېر څه وکولی شي. نظر ودی ده چې مثلا که چیرې په کورنۍ کې یوازې یو نفر د ډوډۍ پیدا کوونکی او ګټونکی وي، یعنې پیسو ګټونکی وي، او نور ټول په کور کې ناست وي او مصرف کوونکی وي، پر هغه سړي باندې ډېر بوج ده. چې بدبختانه دا فرهنګ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې عام نه ده. یعنی ډېر خلک کوشش کوي چې نارینه د باندې کار وکړي او ښځینه په کور کې کار وکړي. ولې د نجونو تعلیم په یقیني ډول باندې نجونې د تعلیم د ټولنې نیمایي سمه نیمایي برخه ده، نو په همدې خاطر باندې موږ ځانوسو کوي دا باید د نظر څخه واچوو.
ستاسو له نظره د نجونو د تعلیم د وروسته پاتې کېدو عوامل څه دي؟
په افغانستان کې خو د نجونو د وروسته پاتې کېدو عوامل ډېر زیات دي. د بیلګې په ډول باندې ناامني ده، فقر دی، مکتب ته نه لاسرسی دی، په مکتبونو کې د ښځینه ښوونکو نه موجودیت دی، او نورې اجتماعي یا ټولنیزې ستونزې هم ورسره په خوا کې موجودې دي. دغه ټول هغه څه دي چې نجونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب ته ولاړې سي. د بیلګې په ډول باندې تاسو ته معلومه ده چې کله یعنی په ډېر پخوا زمانو کې هم الوکان د اوو کلو یا د پنځو کلو یا د شپږو کلو نجونکیان هم په همدې سن باندې خلکو به لیږلې جوماتونو ته چې سبق ووایي، سپاره به یې په لاس ورکول. او اوس هم همداسې دي. یعنی کله چې نجونې مکتب ته ځي، تر اول سم دویم سم او درېیم سم پورې په بعض ځایو کې ستونزه نه لري، دوی ځي. خو کله چې انجلکۍ و نو کلو ته رسیږي، نو بیا په ډېرو ځایو کې د فرهنګ پر اساس باندې خلک وایي ته اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب دوام ورکړي، او دا د جلکۍ تعلیم نیمګړی کوي. دلته څو نور فاکټورونه هم کار کوي. د بیلګې په ډول باندې که چیرې یوه جلکۍ تعلیم ته دوام ورکړي، نو اول دا چې د وختي ودونو یا په کم عمر کې د ودونو مخنیوي کیږي، او کله چې په کم عمر کې د ودونو مخنیوي وسی، دا په خپل باندې پټولنه کې د ماشومانو د مرګ میر کچه راټیټوي. دا یو فاکتور دی. او نور فاکتورونه هم چې هغه مثلا ناامني ده، چې ناامني د دنجون د پر ډیره غټه ستونزه ده، او نجون نه پرېږي مثلا مکتب ته ولاړ شي. نو که چیرې موږ دې ته ځانګړې توجه وکړو چې نجونې باید مکتب ته ولاړ شي، یعنی دغه امنیتي ستونزې، فقر او بیچارهګي، دغه ټول ستونزو ته باید یو ډول باید به د حل لاره پیدا شي، تر څو پورې چې نجونې وکولی شي تعلیم ته ولاړ شي. او کله چې موږ نجونې تعلیم یافته کړې، موږ نه تنها یوازې کورنۍ تعلیم یافته کوو، بلکې موږ ټولنه تعلیم یافته کوو. ځکه یوه تعلیم یافته مور هیڅکله هم نه غواړي چې د هغې ماشوم بیا بېسواده یا بې تعلیمه لوی شي.
تر ډیره دغه نجونې یا په کومو ولایتو کې یا په کومو سیمو کې دوی تعلیم کولو ته نه پرېښودل کېږي، آیا داسې معلومات ستاسو سره شته؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. ځکه ووایم چې حتی په کابل کې هم نجونې مکتب ته د تلو لپاره ستونزې لري، چې دا د افغانستان پایتخت. ولې په بعضو ولایتونو کې خاصتا په پښتني سیمو کې یا په هغه سیمو کې چې هلته جګړه ډیره ده، هلته بدبختانه یو خو دا فرهنګ هم نن تر اوسه پورې نه دی رواج شوی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې شي. د بیلګې په ډول باندې مثلا موږ په دغه کې په پکتیا کې، په پکتیکا کې، په هلمند کې، په اروزګان کې، په نیمروز کې، هغه ولایتونه دي چې هلته ناامني ده، او ناامني نجونې دې سره مخامخ دي، مشکل سره مخامخ کړي. یا مکتبونه تړل سوي دي او یا مکتب نشته. د بیلګې په ډول باندې موږ په ډیر مشکل باندې توانیو چې موږ پکتیکا کې یا پکتیاکې مثلا یوه ښځینه ښوونکی پیدا کړو چې هغه هلته درس ورکړي. یعنی تعداد د ښځو ښوونکو ډیر کم دی. بنان باید دولت، نړیواله ټولنه او ولسونه باید دوی په ګډه باندې متنفذین، روحانیون دوی باید په ګډه باندې سره کار وکړي، تر څو پورې دوی په دې باندې وتوانېږي چې دغه چالشونه چې د نجونو په وړاندې هم د الوکانو په وړاندې او په خاص ډول باندې د نجونو په وړاندې موجود دي، دغه چالشونه د منځه یوسي، تر څو پورې چې موږ وتوانېږو چې هم کورنۍ تعلیم یافته کړو، یعنی نجونې تعلیم یافته کړو، کورنۍ تعلیم یافته کړو، او هم ټولنه تعلیم یافته کړو. ډېرې نورې اجتماعي ستونزې دي چې هغه خود به خود حلېږي.
یونیسف دفتر د نجونو د تعلیم په برخه تر اوسه پورې څه کړي دي معلومات راکړي؟
لکه ما چې مخکې ورته اشاره وکړه چې دغه د وزارت څخه زیات کلیوالي ښوونځی چې په کلو کې دغه سوي دي، ایجاد سوي دي، دا ټول د یونیسف په مرسته باندې دغه سوي رامنځته سوي دي. په هغه ځایو کې چې هلته ماشومان مکتب نجونې وړې نجونې مکتب ته نه شي تلای، یعنی یو کلیوالي سنف ایجاد سوی دي، او همدغه د سري زده کړو د تیزو زده کړو دغه پروسه ایجاد سوې ده چې په دغو کې تقریبا شپېته فیصده نجونې کانې تشکیلې وي. د دې په خوا کې یونیسف په عام کې، یعنی بیره دي چې یوازې د نجونو په برخه کې، ټولو مکتبونو ته د سټیشنری او د معلمینو د وړتیاو د لوړولو په برخه کې کار کوي. په وروستیو کې یونیسف یو بل ابتکار هم کړی دی د وزارت سره، وزارت معرف سره په ګډه باندې، چې هغه د سکالرشپ یو برنامه ده چې پکتیا کې فکر کوم عملي شوې ده، چې موږ ښځینه ښوونکو ته، ښځینه هغه څوک چې هغه د دولسم سم نه فارغ دي، هغوی ته د سکالرشپ زمینه مساعدوي، په خاصا په دا جګړه ځپلو ولایتونو کې چې دوی ولاړې سي خپلې زده کړې په پوهنتونونو کې ترسره کړي، او بیا وروسته له هغه ته ښوونکي باید سي. زه فکر کوم چې یو دوره یې فارغه سوې ده، او دغه دوره چې فارغه سوې ده، دا به په همدغه کلیوالو ښوونځیو کې یا نور ښوونځیو کې د استاد په توګه باندې، ښوونکي په توګه باندې وظیفه اجرا کوي، چې په دې ډول باندې موږ کولای شو د نجونو تعلیم تربیه ته ډېره توجه وکړو.
د وروستۍ پوښتنې په عنوان کې وی پوښتم، د نجونو د تعلیم د سطح د لوړولو په برخه کې کوم وړاندیزونه دي چې باید ترسره شي؟
سره دې چې د افغانستان د زده کړو وزارت، نن تعلیم تربیه وزارت، یو ستراتیژي جوړ کړی دی چې باید د 2020 کال پورې دوی باید په مکتبونو کې د نجونو تعداد 50%، یعنی 50% نجونې باید په مکتب کې باید شامل شي او تعلیم ته باید دوام ورکړي. خو دا یوازې نه د حل لار نه ده، دا خو یوازې هغه څه دي چې امکانات برابروي. نو د نجونو تعلیم د پاره چې موږ وغوړو چې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړو، زما ژغ دی پر ټولو د ټولنې پر ټولو خلکو باندې، پر ځوانانو باندې مې دا ژغ دی چې کله نجونې مکتب ته ځي، نو دوی هغه ته د خپل خور، د خپل ورېرې، د خپل اولاد په سترګه باندې وګوري، مزایمات ورته ونه کی. کورنۍ دا مسولیت لري چې باید دا مسولیت واخلي، لکه مخکې چې به اشاره ورته وکړه چې پلار، کاکا، نیکه، مشر ورور، دوی باید دا مسولیت واخلي چې وړې نجونې باید تر مکتب پورې ورسي که جنې لري، او بیا بیرته کور ته راورسي، دا مسولیت واخلي. او په همدغه ډول باندې باید دې ته زیاته پاملرنه وسي چې د ښځینه ښوونکو تعداد باید زیات شي، او ښځینه ښوونکي باید تعزیر شي، چې باید په ولایتونو کې، یعنې د همغه ولایتونو کې باید ښوونکو تعداد زیات تر څو پر د نجونو د زده کړې زمینه مساعد شي.
ښاغلی نوزادي صاحب، ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
له تاسو نه مننه کوم.
The Lobo La Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
درنو اوریدونکو ستړي مسې، د ورزش دی ونی په خبرونه کې ز سباون کاکړ تاسو ته د سپورت له ګرم ډګرونو هر کله وایم. دا ځل به د لوبو په میدان کې د تیر ونی د ورزشي خبرونو ترڅنګ به په خبرونه کې د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسول محمد عزیز غروال سره د کرکټ د ورستی بریا او د جنو نور موضوعات پاړه مرکه ووري.
ساده پرون یو د بیا موږ د ماته کولای شو چې د چاله په لړۍ کې ماته ورکړو، او بیا هم خپل اصل ولای دفاع وکړه.
د دې ترڅنګ به له محمد فهیم قیومی سره اشاسي شي، د جمناستیک ملي ټیم لوبغاړی او ورسره ټرینر هم دی.
کله چې زه د افغانستان په نوم بهرانه هیواد سیالۍ ګډون کوم، ایس خپل کالی کې نزایګم او زیار وباسم چې خپل هیواد ته یو شای تر لاسه کړم.
او د خبرونې په وروستۍ شېبو کې به د کرکټ ملي ټیم د هغو لوبغاړو په اړه د یو شمېر هیوادوالو نظرونه هم واوري چې د افغانستان بیرغ په نړۍ کې وځلاوه. خو په پیل کې د تیرې اونۍ ورزشي خبرونه له واصل وسات څخه اورو. وسات صاحب، په خیر خبرونې ته کړه ته وایست چې د سپورت ډګرونه په تېرې اونۍ سیالۍ کې څه ډول و؟
مننه. سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. د سپورت په ډګر کې بیا هم د افغانستان لپاره ښه خبرونه ول. په تیرونۍ کې افغانستان د کرکټ تر څنګ په یو شمېر نورو سیالیو کې هم بریاوې درلودې. سایلي فوټبال لوبلې بریا لرله. همداشان په غور ولایت کې د فوټسال سیالۍ پیل شوې دي او یو شمېر نورې سیالۍ هم وي. خو تر ټولو مهم او ښه خبر د کرکټ مینوالو لپاره دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه لوبغاړي په آی پی ایل سیالیو کې واخیستل شول. همدارنګه دوه افغان لوبغاړي په دویمه درجه هیوادونو کې وتوانېدل چې مقامونه ترلاسه کړي، چې نبی ساحل او شهزاد محمدي و چې د غوره لوبغاړو جایزې دوی د کرک انفو نړیوال ویب سایټ له لارې ترلاسه کړه. همدارنګه افغانستان یو ځل بیا وتوانېدل چې زمبابوې ته په سیریز کې ماته ورکړي. له دې وړاندې هم افغان کرکټ لوبډلې په دوه سیریزونو کې زمبابوې ته ماتې ورکړې وه او دا ځل هم بریالی شو چې په 15 سیالیو کې درې وګټي او سیریز په خپل نوم کړي. اوس هم د تیرې اونۍ سو مهم خبرونه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا د نامعلوم نیټې پورې وځنډېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلینو د شنبه په ورځ ناوخته په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د ولسی جرګې د یو شمېر استازو او دغه فدراسیون ته د یو نومان په غوښتنه د یوې نامعلومې نیټې پورې وځنډول شو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په سپورټي ادارو کې جنجالونه ډېر شوي دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام او د آسیا اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون په هدف ملیزیا ته تللې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د دغو سیالیو په لومړي پړاو کې له ایران، بحرین، چین او ملیزیا سره سیالۍ ترسره کوي. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د روان کال د مارچ په څلورمه له کوربه هیواد ملیزیا سره ترسره کیږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي د فبروري په 15 له کابله د ملیزیا په لور تللي دي. په غور ولایت کې د فوټسال لیګ پیل شو. د افغانستان د فوټسال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د اتو ټیمونو ترمنځ په ډله ییز ډول ترسره شي. ښاغلي قیومی زیاته کړه چې د دغه سیالیو څخه د ترسره کولو هدف د غوره لوبغاړو انتخابول دي. د غور ولایت د فوټسال لیګ سیالۍ د فبروري په 15 نیټه پیل شوې او ټاکل شوې چې یو میاشت په دوام وکړي. او د جهان سپورت لوبډلې د والیبال د ملي لوبډلې د انتخاباتي سیالۍ وتلولې خپل کړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې بیان منور شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې اتو ټیمونو له ولایتونو او شپږو نورو د کابل ښار له کلبونو څخه برخه اخیستې وه. د یادولو ده چې په دغه سیالیو کې د نړیوال اولمپیک استازو هم ګډون درلود. د خبرونو پای.
بیا هم شرغ راست. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د زیمبابوې په وړاندې د وروستیو سیالیو ګټل به د افغانستان په رینکینګ مثبت تاثیر ولري. د یکشنبې په ورځ افغانستان زیمبابوې ته د 15 ورځنیو سیالیو په وروستۍ لوبه کې په ماتې ورکولو سره دغه لړۍ په خپل نوم کړه. په همدې او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل محمد عزیز غروال سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې د زیمبابوې سره د وروستیو بریاوو په اړه پوښتلې دي.
افغانستان په 2015 کال کې د اف سی سی یا د فیوچر ټورینګ پروګرام ترلاسه کړ. د دغه تعریض په ترلاسه کولو سره افغانستان باید د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو له لوبو سره چارې ترسره کړې وای تر څو د اف سی سی په رینکینګ کې مختلف شي او وکولی شي چې د راتلونکو نړیوالو جامونو برخه وګرځي. نو په دې اساس موږ له زیمبابوې سره د سیالیو په یو لړۍ وکړه چې د امریکا مرغه دوه لومړنۍ لړۍ د افغانستان په بریا سره پای ته ورسېدې او په دغو بریاوو سره افغانستان نړۍ په کرکټ کې یو تاریخ جوړ کړ او دا د پرون یو ځل بیا موږ زیمبابوې ته وکولای شول چې د سیالیو په لړۍ کې ماتې ورکړو او بیا مو هم له خپلې اتلولۍ دفاع وکړه. نو د هڅې زما دغو سیالیو مبارکي یا د ټولو هیوادوالو ته وایم. واقعا چې ډېره لویه بریا وه. په ډېرو سختو شرایطو کې لوبغالی د دوی و، د کرکټ په اصطلاح کرکټنګ کنډیشن د دوی و، همدارنګه په لوبغالي کې خصوصاً په پیچ کې د باران له امله کومې ستونزې چې رامنځته کېدې، واقعا د لوبغاړو پر لوبو یې ډېر منفي تاثیر کولو. خو بیا هم موږ وکولای شول چې د سیالیو لړۍ استاسی
په نظر باندې هغه دوه کومې سیالۍ چې موږ په ډېر بد حالت کې بایلو دي دلایل سو څه فکر کوي ولې مو هغه سیالۍ له لاسه ورکړي؟
لومړی سیالۍ بایلل یعنی دریم سیالۍ بایلل چې بریا سره پای ته ورسېده او دریم مونږ پایلله ټول ستونکو د فکس پیز او فکس د بیټنګ لپاره جوړ نو اکسترا بول چې د کله کله بایلل ټیټ پاتې شو په دې اساس زموږ وروستیو بیټسمنانو ورسره شول چې زیمبابوې لخوا ورسره شوی هدف پوره کړي. څلورمه سیالۍ کې چې هغه هم د زیمبابوې په بریا سره پای ته ورسېده هغه هم ډېره مشکله سیالي وه فکس کې ډېرې زیاتې ستونزې وې او زموږ لوبغاړو په پیل کې غوښتل چې سینسیټیو کرکټ وي یعنی ورو کرکټ وي چې په پایله کې موږ خپلې ویکټې ډېرې زرزر له لاسه ورکړې او سیالي موږ وبایلله.
او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه درېمه سیالي موږ د پیچ له وجې نه وبایلله، هغه پیچ چې و بالینګ ته سازګار و موږ په بیټنګ وکړو. څلورمه لوبه همدغسې فکر نه کوي چې غلط سلیکشن پکې شوی او ځینې خلکو دا انتقادات لرل. په درېمه سیالۍ کې سره له دې چې ټاس موږ ګټلی و باید موږ بالینګ کړی وی، او په څلورمه سیالۍ کې دوه نوي هلکان راوستل په دغسې یو چیلنجي سیالۍ کې ستاسو په نظر دا څنګه چلو؟
د لوبډلې پر جوړښت یا د لوبغاړو پر ټاکنه زمونږ کوم روزوم کې چې حتی له لوبې سره موجود دي او همدارنګه د مسل دوی حالات په کتنې سره د لوبډلې یو له کسیزو لوبډلې ټاکنه کوي. کومه ټاکنه چې شوې وه پر هغې زه د رسنیو د مسؤول په توګه نیوکه نه شم کولی، ځکه چې دوی تخنیکي کسان دي او دوی د کرکټ په تخنیکي اړخ ډېر ښه پوهېږي. همدارنګه لیدونکي یا اورېدونکي یا د کرکټ مینهوال دوی د کرکټ سره مینه لري، د دوی هر نیوکه موږ ته د قدر وړ ده. خو کرکټ تخنیکي اړخ د کرکټ تخنیکي کسان یا کوم کسان چې کرکټ تخنیکي اړخ کې ښکېل دي هغوی ډېر ښه پوهېږي. نو د همدې عمله زه نه شم کولی چې د دې قضاوت وکړم چې موږ په وروستۍ او په څلورمه سیالۍ کې یا غیر مناسب سلیکشن شوی.
که ډېر لنډ راته ووایي غروال صاحب، وخت هم ډېر کم لرو، د افغانستان د ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ چرته دي، چا سره دي؟ دا لوبډله به دینه وروسته هیواد ته رسنیږي، دلته به د راتلونکو سیالیو لپاره بیا له سره سلیکشن کېږي که څنګه؟
د افغانستان ملي لوبډله د نن له زیمبابوې څخه مستقیم هندوستان ته درومي او هلته به د ایرلنډ په وړاندې د نړیوالو یو ورځنیو شل اوریزو سیالیو لړۍ ترڅنګ د لویې وچې جام یا د آی کپ د سیالۍ لړۍ یوه لوبه ترسره کوي او دوی به همهلته یعنې په هند کې د سیالۍ د شروع کېدو نه مخکې تمرینات کوي او د سیالۍ لپاره به چمتو کوي.
د لوبله میدان خبرونه محترمه اوردونکو، د افغان ورزشي چیرو د پیژندلو په لړ کې د ازل محمد فهیم قیومی در پیژندل چې وشت کاله د سپورت دګر ګرم ساتلی وو ملتیا مو کړی.
زمانو محمد فهیم او زه په جمناسټیک برخه کې یو وشت کاله کیږي چې ورزش کوم. زما جالبه خاطره دا ده چې زه د افغانستان جمناسټیک ملي ټیم ربی شوم. زما کورونا ما ورزش ته تشویق نه دی کړی. زما یو استاد اول ځل لپاره ما ورزش ته تشویق وکړ، په خارجي سیالۍ کې هم ګډون میکرې چې لومړی مقام د پاکستان او قطر نه ترلاسه کړم. دوه میاشتې کېږي چې زه د افغانستان جمناستیک ملي ټیم مربی شوم. زما هیله دا ده چې افغانستان بیرغ په بهرنی هیوادونو کې جی کوم او وکولی شم چې خپل هیواد ته د ورزش له لارې مصدر د خدمت. کله چې زه د افغانستان په نوم بهرنی هیواد سیالۍ ګډون کوم، ایس خپل کالی کې نه ځایږم او زیار وباسم چې خپل هیواد ته یو شای ترلاسه کړم. زما پیام دا دی جوانانو ته چې ورزش وکړي.
د خبرونه په دې برخه کې یو شمیر هیوادوال د کرکټ ملي ټیم د یو شمیر لوبغاړو په اړه داسې وایي.
زه ډیر خوښ یم چې نبی او راشد ارمان آی پی ایل مسابقه کې د افغانستان بیرغ نومځي. موږ ویاړو چې افغانستان کرکټران په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي.
محترم اوردونکو، د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو هم دومره و تر بیا چې زه سباوون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم. د خدای پامان، شو نیولرئ.